گل پنچائے نازک خودی گندارا گل پنچائے نازک خودی گندارا پیراہن ناز تو کشی گندارا وقتے کے نگاہ من شکاری میشا وقتے کے نگاہ من شکاری میشا گنجش کے تبسم تری گندارا گنجش کے تبسم تری گندارا لبت چه شیرین است انگور لبت چه شیرین است یک خوش بده بغریب یک خوش بده بغریب یار کتم باش وفادار کتم باش یار کتم باش وفادار
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او دی ازادی رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي خو پیل کې پام وکړی خبرونو ته په داسې حال کې چې پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت سبا دوشنبه پای ته رسیږي تیر ورځ شاوخوا 1500 کورنۍ له پاکستان افغانستان ته ستنی شوې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبری آژانس ریپورت ورکوي چې لدې جملې 1308 کورنۍ د تورخم لارې 1550 کورنۍ د سپین بولدک 15 کورنۍ د پکتیا د انګورو اډې او 9 کورنۍ د هلمند بارامچې د بندر لارې افغانستان ته ستنی شوې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 1.3 پای ته رسیدلې خو پاکستان یې له تمدیدي دور ډډه کړې ده ملګری ملتونه وایي له هرو لسو بالغو افغانانو څخه 9 تنه یې د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کوي ملګرو ملتونو په اکس ټولنیزه شبکه کې خپل یو پوست کې لیکلی دي چې له کومې ورځې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ستانه شوي په تیرو 4 کلونو کې د ښځو د حقوقو د بحران کچه او شدت مخ په زیاتېدو دی تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې سوفیا کالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولی دی په متحدو عربي اماراتو کې د کورده وبخي په متحدو عربي اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې میدان ته وځي دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت مخام په 9 بجو د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي په دغه لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې افغان لوبډله د همدې اونۍ د سه شنبه په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېدل دوی د چین د ولسمشر شی جین پینګ په کوربتوب د شانګای د همکاري د سازمان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د وشمیر نور هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي د غونډې په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اتمي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي د شانګای د همکاري سازمان چې چین او روسیه د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو له مهمو پلاتفورمونو څخه شمیرل کیږي هند چین روسیا پاکستان ایران قزاقستان قرغزستان تاجکستان ازبکستان او بلاروس د شانګای غړي هیوادونه دي د سازمان شپاړس څارونکي غړي هم لري او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی دی لویدیځو آژانسونو لیکلي دي چې په حوثي وسلوالو د اسرائیلو او د متحدو ایالاتو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي د راپورونو لمخې په ارهوی باندې د تیر پنځشنبه پر ورځ هوایي برید شوی، خو وژنې پرونشنبه تایید شوه او سملاسي د غډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د اترشنه اسمان لاندې خبرونه په دې برخه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو خدمت کې. د ملګرو ملتونو یو سروې ښیي چې په افغانستان کې ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپل یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9مه یې خپره کړې، ویلي دي چې د ټول هیواد په کچه له 2000 ډیرو افغانانو سره خبرې کړې دي، او په دې کې 92% کسانو ویلي دي چې د نجونو دوامداره زده کړه مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د روان اګست په 14مه ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په مسأله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوې یو شمېر نجونې وایي چې طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې د لوړې عصري زده کړې وکړي. د اترشنه اسمان لاندې د خبرونه کې خپل ګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې که د افغانستان اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي، نو مخنیوي بیا څه دلیل لرلی شي. د ملګرو ملتونو دغه سروې عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکوي؟ په ټوله اسلامي نړۍ کې کوم هیواد په شرعي دلیل د نجونو د زده کړو مخه نه ده نیولې؟ ولې په افغانستان کې نیول شوې او د نجونو زده کړې څه ډول شرعي جواز ته ضرورت لري؟ بله پوښتنه دا ده چې د دوحې له خبرو وروسته ولې د نجونو د زده کړو او یو شمېر نور مسایلو په هکله د طالبانو د مشرتابه نظر بدل شو. را سره میلمانی دی زرکه مالیار، د نجونو د زده کړو فعاله او د بهر میشتو افغانانو د جرګې یو بنسټګر، سید بلال فاطمی د سیاسي چارو کارپو او شنونکی، د پوهنتون استاده مستوره سیلاب او د بشري حقونو فعاله فروزان داوودزی. ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم او ډیره ډیره له هر یو څخه مننه کوم چې موږ ته یې وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره دي. خبرې به له میرمن مالیار سره پیل کو. میرمن مالیار، یو ځل بیا مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي.
ډیره ډیره مننه کوم سلطان صاحب، کورمادان د خپل سلامونه تاسو درنو میلمنو دواړو درنو پتمنو خویندو او قدرمن فاطمی صاحب ته وړاندې کوم، او دغه راز ستاسو درنو اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته.
وعلیکم السلام، ډیره مننه. میرمن مالیار، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې سروې چې وایي له 2000 کسانو سره خبرې کړي په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو سره، 92% خلکو ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د دوی زده کړې مهمې دي. دغه سروې عیني واقعیتونه څومره منعکس کوي؟ میرمن مالیار مهرباني.
مننه. دا د افغانستان هغه رښتینی تصویر دی د افغاني ټولنې چې منعکس کوي. افغانان الحمدلله د خویندو د زده کړو په ارزښت باندې پوهېدلي دي، او د شواهد موږ په تېر د حتی د امریکایانو د اشغال په دوران کې او د امنیتي ستونزو په شتون کې هم موږ ولیدل چې حتی یو پلار حاضر و چې 12 کیلومتره خپلې لوڼې په موټر سکل باندې خوندي ته بوځي، ورته ورته شپږ ساعته انتظار وباسي او بیا بېرته د 12 کیلومتره راشي. یعنی دا اهمیت د افغان ټولنه کې نن ورځ واضح ده، او زما په نظر باندې دا کاملا د افغاني ټولنې کلتور او فرهنګ منعکس کوونکی دی.
ډیره ډیره مننه میرمن مالیار. سید بلال فاطمی صاحب، پاچا صاحب هم را سره دی. فاطمی صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې را سره یاست سره له مصروفیتونو.
رحمان رحیم، سلامونه احترامات تاسو ته سلطان رو قدرمند و اغلو خویندو ته، زرک مالیار، مسوره سیلاب او فروزان خورته دوزیته. بالکل دغه زه فکر کوم دا سروې بالکل دقیقه ده، په دې کې هیڅ شک نشته. د افغانستان ټولنې د تیر سلو کالو رئیس ډېر انقلابي تحولات پکې راغلي دي. زه په خپله یعنی ذاتي دا تاسو ویلی شم، زمونږ په کورنۍ کې هغه کسان چې د ښځو د تعلیم بخلاف او بالکل بد الفاظ به استعمالول، یعنی په دغه تیرو دېرش کلونو کې داسې وخت هغه چې په خپله برکشه کې کېناسته، خپل المسیان به مکتب ته رسولي، بیا پانتون ته رسولي او بیا کار ته رسولي. دا خپل یو فکری تحول په دې ټولنه کې خی. بیا موږ تاسو ګورئ چې په افغانستان کې هغه سیمه چې بالکل زیاترین سي، هغه سیمه چې د تعلیم خلاف او هغه موږ تاسو د جنوبي ولایاتو او یا په دغه کې ورزګان او دغه تاسو پروسه کاله وکتل چې په ورزګان کې یو لاریون وشو او هغه لاریون مشانو دا ویلي چې مونږ ته کار مراکو، مونږ ته ډوډۍ مراکو، مونږ ته اجازه راکا، مونږ خپل مونږ د دم دغه بې چتره دغه کې غواړو خود مونږ اولاد د تعلیم ته لاشي، دغه مخه ونیول شل او هغه وهل شل او مخه ده په پکتیا کې تاسو کتل چې لاریون وشو او همدغه وزیر داخله د ورته اجازه ورکړل، ویل چې بالکل ز تاسو سره ولاړم او تاسو خپل اولادونه مکتب ته د قندار نه فرمان راغی او بیا د شي مخاوني وې وشو. نو ښکاره خبر ده چې په خلکو کې تغییر راغلی دی. بالکل خلک خپل د اولاد تعلیم غواړي، هم د خزینه هم د نارینه د دواړو تعلیم غواړي، ځکه په دې پوه شوي دي چې بې له تعلیم نه چیرته مخته نشي تللی او ټولنه وده نشي کولی. او که چیرته لورې بې تعلیمه وي نو کورنۍ به حساب عصبي کوزي هغه دغه سم نه. نو دا یو لوی بدلون دی الحمدلله. دا د کمی نقطې نظر نه کوم داسې بندیز وجود نه لري، یعنی خپله د اسلامي امارت د ډېر لوی جهید علما دلته کلیپونه.
فاطمی صاحب په دغه مننه مننه ډېره وبخئ، خبرې مې د قطع کړې. په دغه باره کې بیا مفصل غږیږو د اسلامي نگانه د تعلیم د ښځو په دې باره کې. دې ته هم راځو چې دا بدلون څنګه راغی په افغاني ټولنه کې چې خلکو 2% د دې ملاتړ کوي چې نجونې دې زده کړو کې. سبب یې څه دی؟ ځینې وایي چې د طالبانو بندیز په خلکو کې معکوس عکس العمل راو پاره. دوی چې بندیز ولګو خلکو ویل چې نه دا مهم ده، نو ځکه په دې هم غږیږو. خو درې مې میلمنې ته ورځو د بشری حقوقو فعال میرمن فروزان داوودزی را سره ده. میرمن داوودزی ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت بیل کړی دی.
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته او ګران اوریدونکو ته، ژوندی اوسئ، الله مو خوشاله لري.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي سروې کړې د افغانستان کې سلګونو کسانو سره خبرې کړې دي. په دې کې 2% یا 2% خلکو ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړې ملاتړ کوي. ستاسو نظر د دې سروې په اړه؟ مهرباني.
هغه څه چې انسان نه لري او د هغه د کمی سره مخامخ کیږي، نو هغه وخت دی چې هغه په قدر او په باندې پوهیږي. کله چې افغانستان کې انقلاب راغی، کله چې موږ وایو څلوېښت کاله جنګ، نو دا صحیح دی چې دې جنګ خپلې منفي پایلې ډېرې زیات درلودې. خو د دې منفي پایلو یوه مثبته نقطه البته چې ورته ویلی شو، دا وه چې ملت تر زیاتې اندازې پورې دې ته متوجه شو چې که موږ خپله په خپلو پښو ونه درېږو، خپل مشکلات خپله حل نه کړو، کومه دغه تشې چې دي دا خپله ډکې نه کړو، بیرون خطان موږ ته نه ډکې. ځکه دا وار وار افغانان ته تجربه شوله په هغه اساس باندې نظر په دې چې دوی اکثرا چون ځکه ما خپل هم د اجتماعي برخو کې مختلف ساحو کې کومه تجارب چې مونږ ولیدل، ساحو کې په خصوص کلو بانډو کې، ځکه اکثرا مونږ زیات توجه کلو په بانډو باندې، ځکه کله چې مونږ خبرې کوو طبیعي ده خاص کې هغه خلک چې هغوی یو څه د اکثریت امکانات نه برخمن دي. اما د کلو بانډو خلک هغه خلک دي چې هغوی تقریبا اصلي سیګره دی او ټولنې وځي کې. نو دوی نظر په دې چې دوی د ډاکټر نشټون ولیده، نورو ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو، په هماغه اساس دغه مشکلات سبب د دې شو چې دوی په دې نظر شو چې باید د دوی اولادونه تعلیم وکړي او څو د تعلیم د لارې دوی وکړي چې خپلو مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي. په هماغه اساس باندې علاقه مندي د تعلیم په خلکو کې زیاته شوه. او دویمه موضوع مهمه دا ده چې متوجه شو چې هغه کورنۍ کې چې خزه تعلیم یافته دي موفق تر دي نسبت به هغه کورنۍ کې چې خزه تعلیم نه لري.
ډیره ډیره مننه میرمن داوودزی. میرمن وبخښئ میرمن مالیار ته باور سو. میرمن مالیار مخکې ما هم اشاره وکړه چې دغه 2% اوچته سلنه ده. څه فکر کوئ چې سبب څه دی چې په خلکو کې د نجونو زده کړو ته توجه زیاته شوی او اکثریت په افغانستان کې ملاتړ کوي؟ ځینې کارپوهان وایي چې دغه بندیز د دې سبب سو چې خلک متوجه سي د نجونو زده کړو ته او په اهمیت پوسی او خلکو کې ویره پیدا سوه چې کچېره ډاکټران او انجینران نه وي خصوصا په طبي برخه کې لستونز سره مخامخ کیږي. دغه یو پوهاوی دغه اوچته سلنه رامنځته کړی ده. ستاسو نظر؟
مننه. د مهمو دلایلو ته قدرمن خور داوودزی اشاره وکړه چې ولې خلک د اهمیت باندې د زده کړو د خویندې د تعلیم په اړتیا باندې دې وپوهېدل. ما حقیقت دا ده چې د پرمختللې ټکنالوژي، د سوشل میډیا، تلویزیونونه، دا دود په د نړۍ په سطح باندې یو انقلاب راوستی دی، ځکه دا اړیکې نږدې شولې، معلوماتو سطح لوړه شوله او په هماغه اندازه باندې اړتیا ته هم خلک متوجه شول. موږ په خوشنۍ سره چې موږ په جمهوریت کې د اطرافو جنګ په لور سیمو کې درې میلیونه خویندې د مکتب نه او د زده کړو نه محرومې وي، او دا دغه محرومیت خپله باید د دې کېده چې د خلکو تنده د زده کړو دپاره ډېره شي. نو مهم دلایل خور ورته اشاره وکړله، زه فکر کوم چې تکرار به په کار نه وي، خو خبره دا ده چې د ټولنې اړتیاوې مخ په ډېرېدو دي په هره برخه کې. او که موږ دې ټکي ته هم د افلاطون اشاره وکړو چې په هغه وخت کې چې په لومړي ځل باندې په یونان کې ښوونځي جوړېدل، نو د دې نه پوښتنه وشوله چې د هلکانو ښوونځی جوړ کړي که د نجونو نه دور ته وای چې که یو هلک زده کړه وکړي یوازې خپله بدی لوستی شي، خو که یوه خور لوست شولانه یا اخر لوست شولغه به ټولنه لوست کی. او یاد اچي د میر کلام آزاد هغه خبره چې ډاکټر میر کلام آزاد چې د هند جمهور رئیس و هغه راوچت کړ چې د مارک پورت باندې ښوونځي ونه تړل شي، یعنی هغه اهمیت دغه معلومات یا افغاني ټولنې ته دغه سوشل میډیا لپاره هم ورکړل شول، او دا خپل یو مهم رول درلود چې د دې په څنګه چې د امان الله خان په وخت کې د الله حتی د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې لمړنۍ فرمان د خویندو د حقونو په اړه صادر شو، بیا پس دغه نه بیا خپل مسیح امیر امان الله خان دا تعقیب کړ یا ورته ادامه ورکړه. د هغه وخت نه دغه انقلاب پیل شوې دا سره دې چې کله د لوړې شاورې لیدلې دي، اما دا په د ټولنې په پېتلاپ راګ او په وجود کې دغه موضوع په یو شکل باندې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې، کله په مستقیم ډول باندې، کله په چې جوړې وي بیا په غیر مستقیم ډول باندې ټولنې راګونو ته دغه موضوع ورسېدل چې لوستې ټولنه او په خاص ډول باندې د خویندو زده کړه ټولنه د دې د ساکرنه ټولنه بهرمنده کیږي، او یو باثباته د امنیت سیاست او اقتصاد له هغه یو هیواد هغه وخت په خپل پښو باندې درېدلی شي او باثباته کېدلی شي چې دغه هم خویندې او هم نارینه، یعنی هم ښځې او هم نارینه ټول لوستي وو. چې ځکه د ښځې د تکرار باندې ما ویلې دي چې د موږ د ټولنې پنځوس فیصده ټول په هر ټولنه کې، خو زموږ په ټولنه کې بخې ډېرې په دې علاقې مو چې موږ په دا په 40 کالو کې په جګړو کې ډېر زیات نارینه بایللي دي، نو ښځې ډېرې زیات مسؤلیتونه لري، نو د دې اهمیت په خاص ډول باندې ټولو ته معلومه ده. مننه تاسو
ډېره ډېره مننه میرمن مالیار. تخنیکی همکار می وای چې پانتون استاد مستوره، اغلی مستوره سیلاب هم موږ سره وصل شوې ده. اغلی سیلاب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره یاستې د ترشنه اسمان لاندې.
خوشحاله اوسئ جناب سرور صاحب، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته
ښه پخنه چې ګډون. سره چې مخکې ما له ګرانو میلمنو هر یو نه دا پوښتنه کړې، خو تاسو ته هم دا پوښتنه راځي کوم، غواړم تاسو نظر واورم. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې سروې کړې ده په افغانستان کې، نتایج اعلان کړي پرون. وایي په 2000 کسانو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خبرې کړي، پښتنې ځینې کړي دي. په دې 2000 کسانو کې نارینه او ښځو کې 92% خلکو د نجونو د زده کړو ملاتړ کړي او ویلي دي چې د نجونو دوامدارې زده کړې مهمې دي. دغه سروې څومره عیني واقعیتونه منعکس کوي؟ اغلی سیلاب مهرباني.
بیا هم ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما د خویندو او د درنو میلمنو بحث په لومړي سر کې وانه سوې ورېده، خو زه غواړم چې دا واضح کړم چې بل خو ډېر یو مهم بحث ده، په دې خاطر باندې چې پخوا هم ډېر زیات گزارشات کنفرانسونه په دې اعتبار باندې نیول شوي دي، اما داسې یو گزارش چې په هغې کې واقعا د افغانستان د ولس غږ پورته کړي او د دوی هغه واقعي غوښتنه وړاندې کړي، داسې گزارش تر ډېر واقعیته پورې ما خپل شخصا نه و لوستی او نه مې لیدلی و. دا واقعا چې تنها د حق غوښتنې غږ نه ده، بلکې د هغه ولسي ملاتړ انعکاس کوي چې خلک هم د دې طرفدار نه دي. شاهدان یو چې سرور صاحب چې په دې 4 کلونو کې مختلفو د واکمن نظام مختلفو رهبرانو مختلفو سیاسيونو څوک چې په رهبریت کې وو کاغه په ډیره لوړه کچه باندې یا هم هغه د ټیټو ارګانونو کارمندانو ټول دغه موضوع راجې کړي و فرهنګ ده. نو د افغانستان فرهنګ هم تشکیل د دې ولس نه ده چې په دغه جغرافیا کې ژوند کوي. نو دا یو واقعیت ده چې د افغانستان ولس هیڅ کله نه د دینی اړخ نه، نه د فرهنګي اړخ نه، نه هم د عنعنوي اړخ نه، یعنی د هر ادرس نه چې مطلب کې او هیڅ کله معلومات د دین له د انجونو پر وړاندې د مکتب او د عالي تحصیلاتو دروازې وتړل شي. دا خو دوی و سروې کړی د زه په افغانستان کې په تیرو د 4 کلونو کې زه شاهد یم چې د هر والدینو سره چې خبرې کوم، یا مثلا کاغوی د مکتب متعلمین دي، یا مثلا هغوی په عالی تحصیلاتو کې دي، مثلا د غوی د لسانس دوره معتل سوي ده، د غوی د تعلیماتو دوره معتل سوي ده، دوی د ټول یو غوښتنه ده. دوی وایي چې مونږ هر چوکاټ د دې لپاره آماده یو چې د مونږ د انجونو د مونږ د لورانو د مونږ د خويندو لپاره دغه دروازې پرانستل سي، اما متاسفانه چې هغه هیڅ کوم نه اوري او دې ته یو انانوي اړخ ورکول کیږي چې ولست ته لا آماده نه ده، ذهنن ولس آماده نه ده چې دا دروازه خلاص شي. مطلق ولس خو د دغه مشخص جغرافیا کې ځوان کړي، دغه مشخص جغرافیا دوی اوسېږي دلته، نو هیڅوک هم د دې مخالف نه دي. خو او زه فکر کوم چې کچېره دې موضوع ته ډېره جدي توجه ونسي، نو متاسفانه دغه دومره ډېر لوی واټن سي راځي قبل نور هم لا زیات سي او دې چالش پرانګیزه خبره هم ده.
ډیر ډیر مننه اغلی سیلاب. فاطمی صاحب ته بورسو، پاچا صاحب څه فکر کوي چې په یو ټولنه کې اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړي وي، نو بیا حکومت ته څه دلیل پاتې کیږي چې مخنیوي وکړي؟ په څه دلیل مخنیوي سي؟
نه دی پاتې، نه شرعي دلیل پاتې دی، نه حقوقي دلیل پاتې دی، د هیڅ نقطې نظر نه دلیل نه دی پاتې. خپله د طلبا کرام د جید علما چې زه په خپله اکثر سره تماس کیم، هغې سره باز کوم، خپله علما دي ما ته آیتونه رالیږي، حدیث راته رالیږي، ما ته وایي چې موږ در سره کومک کوو، تا سره که دا دلیل وي دا ورسره ووایه دا غلط وایي. داسې جید علما دي چې هغه ما ته لیکي چې دا زما شاګردان دي، دا بعضې وزیران وایي، زه حیران یم چې ما خو دوی ته دا درس نه ورکړل، دا ولې دومره احمق دي؟ یعنی باور وکړي چې دا راته وایي، او ما ته وایي چې دا زما دا کلیپ ورته ولیږه، ورته ولیږه چې د ده ځواب څنګه وایي. یو شرعي دلیل راوړه ده، نو په دې اساس سړي ته بالکل واضح معلومیږي چې خپله علما په دې کې په دغه دی ولار دي چې د شرعي نشریت د نقطې نظر نه، د قران او د حدیث د نقطې نظر نه هیڅ کوم ممانعت وجود نه لري. باید خزه ته شرایط او مساله ده، شرایط ته برابرول د حکومت دنده ده. کته ورته وای چې چاپیریال ته باید تعمیر ورته برابر کی، ته باید نصاب ورته برابر کی، ته کتاب برابر کی، ته باید حجاب برابر کی، ته باید موټر ورته برابر کی. چې ته غواړې د څو کې تور ته موټر برابر کا، هغه برازي. خو مهم دا دی چې تعلیم لازمی دی، دا اړین دی. لکه څنګه خور چې ویلې چې یو مېرمن که روخه درې نسل سره روښانه کیږي. په سړی خدا دی چې دا خود کور مسولیت لري بیرون دی، ښځه خود کور مسولیت د آینده د نسل مور ده چې وړوکې ټولنه د آینده ټوله د ده غیږه ده، او د دغې ځینه د اولاد تربیه ښه تربیه خرابه تربیه ښه روش بد روش ټول د دغې مور د غیږې نه دی. او که مور تعلیم یافته نو ډېر منور انسان به درته مخکې کړي، که مور په خپله تیاره نو هغه تیاره انسان نه به ته څنګه یو ښه انسان دغه کې. نو په دې اساس باندې په ده کې هېڅ کوم دغه شک نشته دی چې د ښځو د تعلیم. تاسو وګورئ په یوکرین کې درې کاله شو جنګ روان دی، په زیرزمینیګانو کې مکاتب فعال کړي دي او هلته په هر صورت درس ورکول کېږي. جنګ روان دی، مملکت په بحران کې دی، مګر هم په څنګ کې تعلیم روان دی. زمونږ بدبختي دا ده چې مونږ هم نظام مملکت هر ځل یرغمل کېږي. په دغې کې تاسو وکتل چې نولس کې د دغې مسله چې راځي د حبیب الله کلکانی دغې فرامین وګورئ، د نن فرامین وګورئ، بالکل سره مشابهت لري. هغه وخت کې ذهنیتونه ډېر تیاره وو او ډېر په اسانه د خلکو نه استفاده کېدله، اما نن الحمدلله ذهنونه هغسې تیاره نه دي، ټولنه په هغه روش سره نه ده. خلک مهاجر شول په تیرو څلوېښتو کالو کې، کله چې جنګ په نولس سوه اتیاوم کې شروع شو په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان نفوس په حدود شل تر پنځه میلیونه وو، او په ده کې اووه نیم میلیونه انسانان مهاجر شول ایران او پاکستان ته، او د هغې نه بیا نړۍ ته لاړل. نو خلک تیت شول، خلکو دنیا ولیدله، علم یې ولیده، فرهنګ یې ولیده، ترقي یې ولیدله، او په دې پوه شول چې دی په اشتباه کې دي. نو هغه اشتباه مسله دا شوله چې دا بدلون باید په ځان کې راولي. هر څوک په دې هڅه کې شو چې که زوی مې تعلیم کوي که نه کوي، لور مې باید تعلیم وکړي. دا ډېر لازمي ده، وړي نه ده، نظر نه د محیط او د شرایطو دغه دی. د حجاب مسله ده، هغې کې کوم ټول اسلامي نړۍ کې، ایران کې وګورئ، عربستان کې وګورئ، هلته کې. او بیا راځي دا د خپل اسلامي امارت د علماو ته وګورو، په د دې اکثره علماو اولادونه نارینه او ښځینه دواړو تعلیمونه کړي دي، که په بهر ملکونو کې وو حتی تر پوهنتونونه یې پې باندې ویلي دي او ممانعت یې نه دی کړی. په خپله موږ تاسو وکړل چې د قرارداد د دوحې امضا کېده، همدا شهاب الدین دلاور راغی او دې ملت ته وعده وکړله چې د ښځه به تر دکتورا پورې حق د تعلیم لري. دغه په خپله خالد حنفي زما یادیږي چې په اول کار کې په سیمینار د قندس کې پایز وزیر د امر بالمعروف خطاب ورکړ، او په هلته خپل په بیانیه کې ویلي چې د ښځې تعلیم تر دکتورا پورې مجاز دی. یو هفته بعد چې د قندهار نه فرمان راغی، دا سړی دامره تغییر شو چې زه بالکل ته حیران وم چې دا تا کندز کې چې څه ویلي او دلته څه ویلي. دا خو ځمکه آسمان، هلته تا وعده وکړه دې ملت سره چې دا تر دکتورا پورې حق لري، دا کولی شي تعلیم وکړي، دا کولی شي چې کار وکړي. اما نن بار بار ورته یادو چې یو مسلمان باید خپل په تعهد ودرېږي. قرآن په دې ټینګار کوي چې هر هغه څوک چې خپل په عهد او په الفاظو نه ودرېږي هغه ایمان ضعیفه دی، هغه مسلمان نه. نو دې ته زه بار بار همدا وایم چې که کوم وعده د ملت سره ورکړي که په هغې نه شي ودرېدلی، استعفا ورکړي، د ملت په صف کې ودرېږي او دا حق د ملت ورته ورکړي.
ډېره ډېره مننه فاطمې صاحب. میرمن مالیار، تاسو د نجونو د زده کړو لپاره په تیرو درې څلورو کلونو کې ډېرې هلې ځلې کړي دي، تاسو افغانستان ته هم سفر کړی ده، هلته هم له واکمنو سره خبرې کړي دي. واقعیت د مسلې څه ډول دی په طالبانو کې؟ لکه څنګه چې فاطمی صاحب ویل، ټول د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، شاید یو ډله مخالف وي. اکثریت رپورټونه وایي چې د نجونو د زده کړو د عالي زده کړو هم طرفدار دي. تاسو هلته څه ولیدل؟ چا سره وغږېدی؟ څه نظر یو میرمن مالیار؟
مننه. موږ په دواړو سفرو کې چې افغانستان ته تېر کال په اپریل کې لاړلو، اوسه کال په اپریل کې بیا لاړلو، حقیقت دا چې حتی د شیخ عبدالاور سره هم موږ وکتل. ډېر روښانه شخصیت دی او ما ورته همدا خبره په یاد کړله او ده ویل چې دا زما خبره نه وه، دا د امارت پالیسي وه. یعنی موږ د دغو وزیر صاحبانو سره چې وکتل په تېر کال، اته وزیر صاحبانو سره وکتل، یعنې په دیارلس ورځو کښې موږ اتلس ملاقاتونه درلودو. د دواړه معاونین د صدراعظم سره مو ولیدل، ډېرو مینانو نورو شخصیتونو سره مو ولیدل، عامو خلکو سره مو ولیدل. دوی د ټولو د په افغانستان کښې د خویندو زده کړو سره موافق وو او د موږ د نظریاتو سره یې کامل توافق درلود، او دوی ویلې چې دا اړتیا ده. دلته فقط دی ګوت پښمار غدي چې موافق ندی، یعنی ما سره زما یادیږي چې ما د حج او اوقافو د محترم وزیر ثاقب تر سره خبرې کولې، نو ده د نصاب موضوع مطرح کړل او د اختلاط موضوع یې مطرح کړل. دا کله چې ما ورسره استدلال وکړ چې په اسلام کښې خو اختلاط منع نه ده، خلوت منع ده، ده زما خبرې تایید کړل او ویل چې هو لکه کعبې شریفې شاوخواته چې خلک تاویږي، ښځو نارینه کس تاویږي. د نصاب موضوع هم ما ورته ویل چې که نصاب اسلامي نه وای نو ولې هلکانو ته هم دا نصاب تدریس کېږي چې خویندو ته نه کېږي، دوی دي چې دوی په نصاب باندې کار کوي. خو دلته ستونزې زه فکر کوم چې نورې دي، او هغه دا ده چې هغه محدود تعداد چې د دې مکتبونو مخالف دي، دلته دا تقسیم د وظایفو صلاحیتونو کښې هم لږ سره پوښتنه مطرح ده. ځکه مثلا ثاقب صاحب موږ ته وویل چې دا یو قاضي القضات او یو څو چې بل هم وویل، متاسفانه زما یو اوس نوم هېر شوی، دوی د نجونو په نصاب باندې کار کوي، در حال چې د نجونو نصاب خو د وزارت د ښوونې او روزنې د وزارت صلاحیت او مسؤلیت دی. په اصل کې چې هلته هغه متخصصین چې په دې رشته کښې په کور دننه او په بهر کښې زده کړې کړي دي، دوی دې باید دا نصاب جوړ کړي. که دوی ډېر تشویش لري چې د اسلامي مسایلو باندې، نو دا کېدای شو چې دوی دې پرې باندې یو تحقیق کړی وای. اما دا چې دا صلاحیت بیخي د هغوی دې نه اخیستل شوی دی، دلته ورکړ شوی او بیا دا نصاب تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده. یعنې دا خپله هغه پوښتنې دي چې موږ یې په خواشینۍ سره جواب تر اوسه پورې نه ده ترلاسه کړی. اما حقیقت دا ده چې د ټول د مکتبونو سره موافق و، او حتی همدا ثاقب صاحب هم دا خبره تایید کړله په نهایت کښې چې د نجونو زده کړه یوه اړتیا ده او د دوی د حق ده. خو هغه څه چې دی اوس، ما نن ورځ د افغانستان د ملي انکشاف ستراتیژي ولوستله، دلته په ویشتمه صفحه کښې د معارف فرهنګ او دیني امورو د سکتور تر عنوان لاندې نهه کرښې په دې اړه لیکل شوي دي، چې البته عمومي معلومات لیکل شوي دي. اما د خویندو د متوسطو او لوړو زده کړو هېڅ یادونه پکښې نه ده شوې، دغسې چې دا دوه درې ورځې مخکې اعلان شو. او په کوم ډول باندې په عمومي شکل باندې ویل شوي دي چې یو سل یو ویشت نوي مکاتب ایجاد شوي دي، چې شپږ دېرش زرو دوه سوه درې نوي طالب العلم پکښې جذب شوي دي، چې د هغې جملې نه دولس زرو اته سوه اته پکښې نجونې دي. یعنې دلته د لوړو متوسطو زده کړو یادونه قطعا نه ده شوې. او د ننګونو په اړه هم، یعنې دلته د کومې ستونزې چې حقیقتا وجود لري هغه هم په ده کښې منعکس شوي دي. اما په عین زمان کښې دا خبره هم یاده شوې چې ناپسنده عرف او عادت، په داسې حال کښې چې دا احصایه اوس ښیي چې دا ناپسنده عرف او عادت، یعنې دلته افغانان غواړي چې ښوونځي خلاص شي، نو نه پوهېږم چې دا ناپسنده عرف او عادت په کوم ځای کښې مطرح ده. اما بیا هم په نهایت کښې زه دا وایم چې هغه ځایو کښې چې مخالفت وجود لري، هلته دې ورو ورو د دې جهت کښې کار وشي چې ذهنیتونه جوړ شي او د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي که دا ناپسنده عرف او عادت وجود لري، او دا یو ننګونه اوسي. اما هغو ځایو کښې چې ذهنیتو ته آماده ده او خلک غواړي چې ښوونځي خلاص شي د خویندو دپاره، نو هلته خو باید غفلت ونه شي، هلته خو باید ښوونځي خلاص شي. که ټولې ستونزې سمه ده چې دا ننګونې چې یاد شوي دي دا حقایق دي، د افغانستان چې کادرونه نه شته دی، مثلا ښوونځي معیاري نه شته دي، کتابونه نه شته دي، نو اقتصادي ستونزې یا نور عملي څه ننګونې چې په دې د وروستي پروګرام کښې پسله دا خاتمه شي کښې بیان شوي دي، دا واقعیتونه دي د افغانستان چې په دې خاتمه شي کښې منعکس شوي دي. اما په څنګ کښې د خپله دا د ملګرو ملتونو احصایه ښیي چې دا خلک د خویندو ښوونځي غواړي، او دې ته باید لبیک وویل شي د ملت او د حکومت تر منځ باندې کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، دا ډېره ستره فاصله ده. او یو حکومت هغه وخت کښې بقا کولی شي چې د خپل ملت ملاتړ په څنګ کښې ولري. او اوس د ټولو خدماتو ټولو هغه بنسټیزو کارونو چې فعلي حکومت یې کوي، دا ټول خدمات د دوی دي. په حقیقت کښې د هغه نجونو د زده کړو د په مخ باندې دروازو تړلو له امله د منفي اغېز لاندې راغلي دي، او دا شی د خلکو نه یې هغه خوښي اخیستې ده. خلک مجبور شوي دي چې مهاجرتونه وکړي، وطن پرېږدي. یعنې دا دردونکې خبره ده چې د یوې اسلامي ټولنې نه، د یو اسلامي نظام نه خلک مجبوریږي چې د وطن پریدي او د خپل اولاد د زده کړو د تحصیل لپاره. او دا خبره ما په کراتو هم تیر سال ما سفر کې کړی ده او هم مې دا ځل سفر کې کړی ده چې زه د تجربې نه دا خبره کوم چې ما تقریبا دېرش کاله کېږي چې زه په اروپا کې ژوند کوم او دویم او دریم نسل هم ژبه د لاسه ورکړی، هم دین د لاسه ورکړی، هم کلتور د لاسه ورکړی دی. او د دې مسؤلیت په دغه اووه څلوېښت کالو مشرانو په غاړه یو آخر کې په خدای استاد ته دوی دې جواب ورکوونکي چې دغه افغانان چې په خپل افغانستان کې د مقدس دین د اسلام مقدس دین په سیوري کې لویږي، د خپل پاک کلتور په ویاړلي کلتور په چوکاټ کې لویږي، خپله ژبه هلته لري، دا ټول د لاسه ورکوي او
تاسو ویل چې سفر کې مو داسې کسانو سره ولیدل چې اکثر د نجونو د زده کړو ملاتړي وو، آیا داسې کس سره هم د چارواکو ولیدل چې هغه مخالف وو؟ دلیل څه وو؟ یا هغه کسان کابل کې نشته؟
نه، کابل کې به موږ متاسفانه معاف نه شولو چې د محترم قاضي القضات حقانی صاحب سره وګورو بریالي نه شولو، ځکه موږ ته داسې ویل کېږي چې هغه ډېر موافق نه ده. وکیل کتاب یې چې اصلا تقریبا هماغه خاتمه شوې ده د اسلامي فعلي اسلامي حکومت امکانات پیدا نه کړی چې دته سره اړیکه ټینګه کړی شو چې موږ ته وخت راکړي. یعنی موږ دا خپل محدودیتونه موږ هم درلودل چې موږ ونه شو کولای چې د دې سره د وخت پیدا کړو، یعنې تقاضا هم ترې ونه شو کولای، ځکه دا باید په اړیکو باندې شوی وای. اما یوازې نه، ما تاسو ویل چې ثاقب صاحب چې کوم استدلال د موږ سره دی وکړ د خلواتو د هغه موضوع چې ما چې خلوت معنا ده او اختلاط معنا نه ده، دا بیا تایید کړل. او دغه راست د نصاب موضوع هغه هم ما ورته وویل چې یعنې موږ په حتی د شوروي د اشغال وخت کې متعلمه د مکتب و موږ پنځه یا شپږ اسلامي مضامین درلودل په هغه وخت کې. یعنې زموږ نصاب هیڅ کله د اسلام په مخالفت باندې نه و، که حتی یعنې هغه دیموکراتیک نظام و د روسانو ملاتړ ورسره و، یعنې روسان افغانستان اشغال کړی، هغه وخت کې هم اسلامي مضامین تدریس کېدل. او الحمدلله که لږ سره اسلامي لږ اسلامي پوهه موږ لرو، هم دا د هغه مکتب او د پوهنتون کې موږ د حقوق اسلام په نامه باندې مضمون درلود. موږ په حقوق او یعنې موږ همیشه دا درلودل، خو خوشنۍ خبره دا ده چې موږ ته هیڅ داسې دلیل وړاندې نه شو کړی چې ونه ویل شو چې ولې ښوونځي تړلي. ټوله حواله موږ ته دا وه چې موږ کندهار ته لاړ شو او د شیخ صاحب امیرالمومنین سره وګورو.
نو بیا کندهار ته لاړې که نه؟
نه، موږ متاسفانه ونه شو کولای، ځکه چې اول وار ته موږ وخت لنډ وو، موږ دیارلس ورځې دپاره تللي وو. او ام مشیخ صاحب ته سړی ځینو موږ ته وویل شو چې هدا اقل یوې هفتې سره باید تاسو محاسبه وکړي، هدا اقل ځکه کله چې وزیر صاحبان هم هلته ځي نو داسې پېښېږي چې د درې ورځو نه تر یوې هفتې پورې منتظر پاتې کېږي چې دوی سره ملاقات وشي، ځکه ډېر مصروف دی. او بل دا چې موږ باید هلته داسې اړیکې پیدا کړو چې موږ ته د ده سره وخت واخلي چې موږ وشو کولای د ده سره یې وګورو. دا دویم ځل لږ سره ورته نږدې شوي وو، خو بیا هم
دا خو مېرمنې مالیار له شیخ صاحب سره د تاسو خبر لیدل گذشتن از هفت خوان رستم غوندې قصص ونو، خدای دې خیر کړي.
موږ خپلې هلې ځلې کوو، دا یو مبارزه ده، دا یو مدني مبارزه ده. موږ د جګړې مخالف یو، موږ د خبرو اترو باندې باور لرو او همدې لپاره هم موږ ورځو، ځکه افغانستان کې ډېر نظامونه تجربه شول، ډېرې جګړې هم وشولې، اما نتیجه یې ورځ بتری شول، ور ورځ بهتری نشته. دا نظامونو تجربې شوي دي، اما نتیجه څه شی ده؟ نو موږ مجبور یو چې یو د سولې له لارې، د خبرو اترو له لارې کوشش وکړو چې دا ستونزه حل کړو. او دا یو مدني مبارزه ده، مدني مبارزه د تخت د تابوت خبره نه ده، که نه چې وسله واله اوسي یا سړی کامیابیږي یا سړی ناکامیږي.
بیا هم ورځي، بیا هوډ لري چې ورسي، بیا
انشاءالله حتما وعده د ملت سره کړې ده. ما یو مرکه هغه وخت کې د عمین افغان سره کړې وه چې هغه په میلیونونو افغانانو ولیدله او ډېر استقبال هم شول، ځکه خلکو ته یو امید ورکړ شو. او هلته ما دا وعده کړې ده چې موږ به تر هغې پورې راځو چې خدای دا رحم وکړي او د خیرت سره د خویندو په مخ باندې د زده کړو ټول مؤسسات خلاص شي.
ډیره ډیره مننه میرمن مالیار. میرمن داوځي ته ورسو. میرمن داوځي دغه نوې راپور سه ملګرو ملتونو خبر کړي څه فکر کوي څه بدلون براولي د چارواکو په ذهن کې او په خلکو کې په ټولنه کې دا چې وایي 2% خلک طرف ده. مهرباني که سوال مخسته مهرباني
دغه مسایل ته مهرباني سوال مخسته اشاره وکم. یو خبره خو ډیره زیاته ده خو هیڅ خبره ماته ده چې ملیار سب دوی افغانستان ته سفر نه لري ځکه موږ افغانستان کې شخصا خپل افغانستان کې ژوند کوم فعلاً او دغه مبارزو کې چې چیرته هغه فند چې د خپل افغانستان هم په دغه مبارزو باندې شریکي یو مهنګي ولرو شاید موږ وکړلی شو دغه نار سره لاندې شي. زما موضوع دی د نصاب یا د وړي وکړه ځکه که موږ هر برخه کې د دوی سره په باسو کې مسلکي خوندې ولرو البته د معرف نه د دیني علومو برخو کې نو دغه مسایل به کېدای شي یو څه زیاتر وشتره ووایو. نصاب هغه څه دی چې هر دوه کاله په خپلو معاملاتو کې وبسې اپډیټ کېږي یعنی نوی کېږي. نو په هغه اساس باندې که څومره موږ نصاب کې تغییرات راولو دا یو منفي خبره نه ده. او دغه موضوع دا ده چې د افغانستان نصاب اما چې دوی ویل د خپل د معرف مسلکي ما هیڅکله داسې مسایل دي چې نو هغه خلاف د افغاني رسومو یا خلاف د شریعتي. دریمه خبره دا ده چې نصاب وخت چې هلک ته په همدې ملک کې تدریسېږي یعنی نجلۍ ته څه چې نه تدریسېږي کومه داسې دلیل دی چې موږ هغې په اساس باندې هلک کوي زده کړې وکړي او نجلۍ نشي کوي. دغه مسایل دي چې دوی سره باید په مفصل شکل په دوی چې د موقع ورکوي ځکه یو کېده دوی کې انتقفزیر کسان شته هغوی اجازه د ملاقاتو مجالس ورکوي نو هغوی سره دا موضوع یادولی شي. دویمه موضوع چې تاسو سوال وکړه دا د خلکو په ذهنیت باندې کولی شي نور هم مثبت اغېز ولري ځکه اصلي حکومت په ملت باندې دی چې چېرې موږ غواړو چې یو واقعي حکومت ولرو نو هغه هغه حکومت دی چې هغه نو ملت راضي وکړي. نو دغه موضوع کولی شي نور هم د ملت ذهنیتو کې مثبت تغیرات راولي او دې ته متوجه شي چې دغه حرکتونه که چېرې تاثیر کوي نو باید زیات شي. اما د حکومت په حیث کې نو دا خو زموږ یو سیمه ده او تل د ملت غږ همدا دی چې په وار وار باندې زموږ خوندو بعض البته چې وایي چې مرون دې سک ډېره ونډه نه ده اخیستې خو زه شایده یم چې موږ بعضې برنامو پیچولو حتی خوندې ولو په مشترک شکل باندې دغه برنامو ته کار کړی او همدا غږ یې په ډېر جرأت سره پورته کړی چې ملت فقط تعلیم غواړي ځکه اساس د یو مملکت تعلیم دی. چیرې موږ غواړو یو ټولنه د منځه بوزي او کوم مقوله ده چې تاسو اول د هغه ټولنې نظام او تعلیم د منځه بوزئ. نن ورځ موږ تعلیم د غرقېدو په حالت کې دی. نن ورځ څلور کاله ډېر یو اوږد عمر دی. نن ورځ موږ کومه متخصصین په داخل د افغانستان کې لرو هغه د سنونه د تېرېدو په حالت کې دي. بل خوانه که فرزان دوی دا وایي چې موږ په افغانستان کې متخصصین نه لرو پنځه اویا فیصده د افغانستان معرف ښځو باندې استواره و زیاتره یعنی پنځه اویا فیصده کارکوونکي د معرف ښځې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې د یو ادارې پنځه اویا فیصده فلجي نو دا پنځه فیصده خو ډېره کمه فیصدي ده او هغه پنځه فیصدو کې یو تعداد مسافر شول یو تعداد حتی د دنیا نه لاړل نو طبیعي ده چې هغه موږ ضرورت چې هغې ته نور متخصصین معرفي کړو. وخت چې موږ نور نوي متخصصین نه لرو نو څنګه کولی شو چې خپله ټولنه کې متخصصین یا قدر ولرو.
ډېره ډېره مننه میرمن داوځي. میرمن مالیار میرمن داوځي دې ته اشاره وکړه چې تاسو هلې ځلې کوي لیدنه منندوی وو خارج نه راځي بهر نه کدن نه افغانستان کې د هماهنګ کې خپل هلې ځلې شاید ډېر مؤثر وي. د میرمن داوځي دې خبرې ته ورلنډېږي کنه زه لاړ سم بل میلمه ته. میرمن مالیار
د ترنې او پټمنې خورته او سینې ډېر ډېر مننه کوم چې اوی دا د همکارۍ شته وړاندې وکړ. په ډېر امینه باندې تاسو کولای شئ چې زما شمیره دی خور ته ورکي او یادا چې د خور شمیره ما ته راکي منګه خو پسلا
د
خو دری په خوږی ژبه کې ویل کېږي چې چشم درد د څه خویندو پسې یاد سي اورونو پسې منګه ګرځو چې منګه وشو کوله په ګډه سره کار وکړو. دا خو یو عالی هدف مقدس هدف ته د دې لپاره چې هر څوک راودانګي د منګه ګورته خلاصه ده او منګه چې له دې ځای راځو دوی د خلاص ته شاید موږ نه ډېر ماثر واقع شي په دواړو سترګو ولې نه.
ډېره مننه میرمن ملیار. رابسو استاد سیلاب ته اغلی سیلاب څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو دغه سروې به په برحاله چارواکو واکمنو باندې څه تاثیر ولري او په ټولنه کې؟ مهرباني. بیا یې پوښتنه لرم له پاچا صاحب له فاطمی صاحب نه.
جناب سرور صاحب اول خوړم د خويندو بحث باندې لیک سنت تفسیر زه هم
مهرباني
دوی د معرف حصہ کې مفصل معلومات دوزی سے ورکل هم ته زمونږ خور هم مکمل معلومات ورکل خو متاسفانه اصلي خبره دا ده چې دلته غدي هغه څوک چې باید جوابګوي دغه ټول موضوعاتو ته هغه نفر نه ده معلوم. ډېرې غونډې داسې په افغانستان کې دننه جوړېږي چې هغوی صرف هدف یې همدای چې د مشرانو سره کښېني د مشرانو سره دا خبره مطرح کړي او بالاخره یو تفاهم ته ورسیږي چې یوه لاره د حل ورته پیدا شي. د افغانستان ټول ملت الحمدلله مسلمان د ټول اسلامي نظام غواړي د اسلامي نظام تر چتر لاندې او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ټول غواړي چې دغه دروازې د تعلیم او د تحصیل او د کار د سیاسي فعالیتونو د مدني فعالیتونو دروازې د خويندو پر مخ خلاصې شي. اما داسې بکو څوک ته دا جوابونه فرق نه معلوم مثلا کول چې د مشرانو سره لیدل قتل کړي متاسفانه فکر نه کوم چې د ډیره مثبته نتیجه ورکړي. دوی بیا هم راجی کړي دي بل مشرته بیا هم راجی کړي بل مشرته. ما یو څو ورځې وړاندې د خاغلی مجاهد یو صاحبه واورید دا غو کې عین موضوع د دوی سره مطرح او دا ورته ویل چې خزو پر تعلیم او په تحصیل باندې تاسو څه خبرې لرئ. د دې په حق له اول ډیر زیات وغوښتل چې د دې موضوع نه هیڅ اصلا سوال ورسره مطرح نه سي. بیا ویل چې دا یو اختلافي موضوع ده په دیننه نظام کې. نو کله چې دا په دیننه نظام کې هم د دې لپاره یو واحد دریز دی او د دې لپاره حتی دومره دغه منازعات ډیر کشمکش سي او دومره کشمکشونه هم ډیر سي ځینې سیاسي چارواکي د افغانستان بیرون لارسي نو زه فکر نه کوم چې ډېره یو مثبته لاره د حل ورته پیدا سي. یعنی دا د ما خپل شخصي نظر ده. فکر وکړئ د اگزیت اگزام لپاره تاسو اووم صنف خو بیخي هغه خو بیچارهګان هغه آینده بیخي تبا ده. د هغه څوک چې څلور کاله مخکې په یو صنف کې وو هغوی به اوس وخته فارغ وو د دولسم صنف نه. په اکثریت سکالرشپونو کې مکمل سن مشخص ده. د هغې نه پورته سنونه نه نجونې نه هلکان نسي کولی چې هغې سکالرشپو لپاره دوی اپلای وکړي. یعنی دا یوه ډېره لویه ضربه ده د هغه چا لپاره چې هغه غواړي خپل تعلیمي او تحصیلي هدف ته ځان ورسوي. دویمه مهمه د اگزیټ موضوع ده. په افغانستان کې همدا اوس برحاله په لرې پرتو سیمو کې لکه په نورستان کې لکه په پکتیا کې په لرې قریاجاتو کې هلته اصلا هیڅ متخصص نسته. هغه قدرونه چې فارغېدل د تخصص په بخش کې مثلا په طبي سکتور کې یا هم په نورو مختلفو بخشونو کې متاسفانه چې هغو قدرو ته یو تعداد د افغانستان نه بهر لاړه دي یو تعداد چې په دننه افغانستان کې هم دي هغوی د ډیرو چالشونو سره مخامخ دي. جناب سرور صاحب جناب پاچا صاحب به شاید په جریان کې او دوی معلومات خو له موږ نه لا ډېر زیات دي. اکثریت استادان چې هغوی مثلا د پوهنوالي رتبې لپاره دوی کتابونه لیکلي وو د پوهندوی لپاره دوی خپل کتابونه لیکلي وو د دوی کتابونه ریفرنس او د تدریس لپاره متاسفانه هغه ټول هیڅ اصلا مد نظر نه نیول کیږي. ان شاء الله چې مسؤلیت امنیتي مسؤلیت حفظ چې دا خبره کوم حتی داسې ویل کیږي چې هغه پانه چې دی هغه استاد مؤنث استاد نوم په کې ذکر شوی ویل شوی دی چې هغه کلن وشکوي ول تکولی سي هغه یو نفر چې هغه مضمون درس ورکوي هغه کولی سي چې دا خپل یو علمی غیر قانونی کار دست دوی کوي. زه فکر کوم تاثیر گزاره به ولې باندې تاثیر گزاره کیدای شي دوی هم خپل دریس کې څه نه څه بدلون راولي، اما نه په ډیر لنډ مهاله وخت کې. په دې خاطر باندې چې دا یو څو ډیرې مهمې خبرې لري، دا څلورو کالو کې چې مونږ ولیدل، یو دا چې دوی نه غواړي د خپل ځواک د دوی کم دي، بل دا چې نړیوال ته هم دا ښودل دي چې د نړیوالو فشارونه د دوی په مقابل کې اصلا دوی ورته ډېره توجه نه کوي او ډېر تاثیر ګذاره هم نه دي، بل دا چې په دننه نظام کې سیاسي توافقونه هم نشته متاسفانه، چې دا هم چالش برانګیزه ده. بل دا چې هر نظام راځي هغوی غواړي چې ډېر اوږد مدت او یعنی د دوی د قدرت مدت ډېر کمي، د اوږد مهاله واک لپاره هم دوی دغه یو سیاسي ابزار د ښځو د تعلیم او د تحصیل مسله من حیث یو سیاسي ابزار ګڼلی او د دې نه استفاده کوي. او لوی بدبختي دا متاسفانه هیڅ نظام په افغانستان کې مستقل کار نه کوي، همیشه یا ستون پنجم په منځ کې راسي یا بل ستون په منځ کې راسي چې هغوی د افغانستان د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یو ښه راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسل لپاره متاسفانه دوی کار نه کوي. یو خبره بل جناب سرور صاحب اضافه کوم چې ډیر وخت ونه نیسم، په تیر نظام کې هم داسې نه و چې کلن شفافیت و اختلاس نه و، نور مسایل نه مطرح کېدل. هلته هم ډېر داسې ولایتونه و چې هلته مخاطب او هلته هم د انجونو لپاره ډېره زمینه نه وه مساعده، اما داسې کلن محدود سي او داسې یو تعبیر ورکول سي چې ګویا د افغانستان ولس د تعلیم مخالف ده، داسې یو اړخ نه درلود چې دوی د دغه ایدیالوژي تعبیر سره هم دغه خبره اصلا فکر نه کوي چې ډېر جدي توجه ورته وسي.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. فاطمی صاحب تاسو ته براسو، فاطمی صاحب ځینې کارپوهان په دې نظر دی چې د تعلیم مسله اوس ډیره پیچلې سوې ده، مطلقه سیاسي سوې ده، وایي چې د طالبانو مشرتابه کوم تصمیم چې نیولی ده په ابتدا کې د غلې جزئیات نه څوک خبر نه دي چې څنګه دا تصمیم نیولی ده، کوم بحث کوم شورا وه، خو اوس چې تر اوړي دا هغه بیس د قدرت توان رسوي، هغه د خپل واک خصوصا قندهار ته، څه فکر کوي چې مسله پیچلې سوې ده او د حل لارې څه ده؟
په ظاهر موږ تاسو بحث په طالبانو کوو، مجرم دی ګنو، چون دی د دې په ذریعه باندې د انګریزانو خبره امپلیمنت کیږي، پیاده کیږي، خو مجرمین نړیوال دي، کار د بلدی نه خراب دی، اوبه د سربند نه خړې دي. موږ تاسو د اجمل سهیل خبرې په افغانستان انټرنیشنل کې واورېدلې چې هغې ویلې زه سند وړاندې کوم چې د دغې کار د بندش لپاره امریکا علیحده په قندار کې مشر اکاونټ کې د میاشتې $5 میلیونه اچي چې مکتب به نه خوشې کې، مکتب به نه خوشې کې.
نه فاطمی صاحب، فاطمی صاحب دلیل چې وي چې چا دا خبره کړې، چا ورته ویلي موثق دلیل سي، بیا موږ کولی سو وایو دا تحلیل ده، دا دی وغي تحلیل دی.
هغه ویل سند غواړي، بالکل وي د بانک سټمنټ سند ټول لرم، خودل نشم چې دغه د امریکای نه د میشه دغه پیسې چول کیږي، او د دې هدف سربنده دي چې په افغانستان کې تعلیم دروازه به نه خلاصوي، او د دې کې سړی اجنډا ده چې د اسلام بدنام شي، او غربیان د دنه یو لاند پروپاګاندا کې چې وګوره اسلام ته خځې ته حقوق نه ورکړي، تعلیم حق نه ورکړي، د انسان په سترګو ورته نه ګوري، د حیوان په سترګو ورته ګوري، کور کې قیدی د دغه لپاره د لوی اجنډا ده روانه ده. یعنی زمونږ اصلي مجرم امریکا ده، شاته دغه پیدا کوونکی پاکستان ده، په دریمه کې طالب باندې دا خبره راځي چې هلته څو تنه نازي، ځکه خو موږ تاسو دا بس کو چې ګوره زمونږ خور وای چې هر وزیر سره کې ناسلم هغه به ما ته ویلې چې موږ مخالف نه یو، خاصه وکړو قندار ته لاړ شه، قندار کې اپاینټمنټ نه ورکول کیږي. ولې نه ورکول کیږي؟ هغه نه غواړي په دې بحث وکړي. کابینې ته ویلي دي چې په هر موضوع راځي خبره کوي، په تعلیم به خبره نه کوي، دا حرام دی، خلاص بند.
فاطمی صاحب بخښنه غواړم، په کابل کې قضات صاحب هم دوی نه اوسرل دي، هغه کابل کې ده.
واغه ما اینه ام تیوری لری هغه بانی دي دي تیوری ده دا یو کچ دی لیدل ده چې دې سره خبرې
کوي
محمد ثاقب ثاقب سب یو یوزنه سره دې نجدینه پیژنه مده حق کس چې اتیر اول شپکلونه کې مکاتب هم ده بند کړیو مل عمر نه پری خود چې مکتب خلاص کې امدا نور محمد ثاقب دې مجرمو دا خو یو مجرم دی پوند نه پیژنم دا خو زه د اوس نه نه د
ډیر کم وخت پاتې د خبرونه غواړم له ټولو رنو میلمنو نا یو پختنه وکم جواب راته وای پلانډو ټکو کې اول میرمن مالیار لو اسنی کلکچن حالت لا حالت نه دی وتلو لپاره تاسو وړاندیز ملګری ملتونه وای 2% خلک د انجنونو د ځکلو طرفدار دي اما چارواکو یې مخنی ولیدا په څو جملو کې راته وای مهرباني
باور لرم تک منګه تا ویل شي دې چې تاسو په تاسو په هڅو نړۍ ته د کولای شي چې راشي افغانستان ته تاسو راتک ما اثر دی هغه لري او د خبرو لاره زبل لاره بل امکان نوین ما پر بل تاسو نه وجود نه لري
منه
تام در حاکم د دوی حاکم دی ټول وطن په لاس کې د فزیکی امنیت شته دا یو باندې لاره هم دا چې دې سره خبري وشي او تک نه
پاتې
شي او حتی بل خبر دا چې موږ په دې تلاش کې یو چې دې یو باندې یو فتوار واخلو کدي سم سره څوک مرسته کولای
شي
په مینا باندې اړیکه ونیسي دا یو بل لاره دا چې
هغه
جواب پېښ سلام کوي
منن استاد سیلاب تاسو نظر د وسنی وضعیت نه د وټلو لپاره وړاندې مو په لاندې جملو کې مهرباني
تک هر کلی ازا کولس هیڅ کله د شری اصول تر چوکاټ لاندې د دې خبرې مخالفت نه ده اسلام ته درنوي او ټول غربي هوادونو ته اوقي اسلام د اسلام دین یو افراطګرا دین غني او د خځې د حقونو پر خلاف غني دوی ټول ته دندان شکنه جواب ورکول او دا خودل چې واقعا د خځې جای په اسلام کې او اسلامي اصول کې او په شریعت کې ځای ځای چي ته
مننه ډېر مننه مېرمن داوود زئی تاسو نظر
د ټول ملت په یو غږ غوښتنه او د خبرو اثر درلري چې د ټول ملت په دې موضوع کې څنګه سره متحد شي هغه نه به تفسیر شي
ډېر مننه پاچا صاحب فاطمی صاحب تاسو وړاندیز د اوسنی کلکیشن وضعیت نه د تعلیم برخه کې دینجونو وړاندیز مو
زما په نظر وړاندیز که سلو کې چې کله منشا دی او بو بند کې خوب خړی دا نشي ولې دا لکه چې بند سر بند کې به تغییر راشي چې خطه او بصفه شي خطه او بصفه دي ټول کوشش کوي ملت هم غواړي تلاشونه روان دي دغه مالیا خور او مونږ په دغه تلځ د کم کمپاین دی بالکل هم نظر یو لګیو کار پې کو او ټول لګیا دي فعالیت کوي مګر نتیجه په دنه ورکی چې په سر بند کې مشکل دي سر بند کې د حل راشي خطه خپل خود به خود حل راځي او الته ارته په بند پاتې دي کدل ته خطه مونږ تاسو ډیر سر زرو کارونه مو کو نتیجه په دنه ورکی چې کوم مرجې باید امپلیمنت کی پیاده کی هغه در سلام کاری نه کی نړیوال باید په دې ساحه کې کارو کی چې یو بدلون په نظام کې د راشي د نن افغانستان کې یو عمومي حرکت ته ضرورت دی ځکه د ملت په مقابل کې به
حکومت
نه ځان نشته دا ولې ایسا کم نظام نشي تاسو کته چې د اوسنی مبارک نظام دو ډیرش کال په مصر کې هوکله چې یو نیو یو لس 12 میلیونه انسانان راووتل
بیا د
اوسنی مبارک نور ځان ټینګ نه کړ هم دا سم کولای شو چې په افغانستان کې د نظام موږ څنګه چې زړه منګا جنگ نه غواړو نه امنی نه غواړو به ثباتی د افغانستان نه غواړو اما تغییر او اصلاح په نظام
کې
بالکل د افغانستان د وګړي حق هم دی او غوښتنه هم ده
ډیر مننه پاشا صاحب د سټوډیو ساته چې ګورم وخت په ختمېدو دی ز لخپلو ګرانو میلمنو هرې و مېرمن نظر کې مالیار د جنو د زکړو فعال او د بهرمشت افغانانو د جرګي بند یو بنسټګر څخه مننه کوم د پاچا صاحب سید بلال فاطمی د سیاسي چارو کارپو او شنون کې څخه مننه کوم د پانتون استاد مستوري سیلاب او د غراز د بشري حقوقو د فعال فروزان داوودزی صاحب څخه مننه کوم د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر راتلونکو اونۍ او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو خاد خوشاله او سوکاله اوسئ
تاریک دا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا هوای خا تاریک دا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا لطال ریم ترخا مسافری دا دیوالونا غرونا غرونا متر منزا دیوالونا غرونا غرونا متر منزا